دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنوونکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه واوري ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ کړی دی چې د کوچني اختر په مناسبت اعلان شوی اوربان ته د دوام ورکړي. ښاغلی غنی په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان جماعت د وژل شوی امام مولوي محمد ایاز نیازی په جنازې کې د طالبانو نه وغوښتل چې د افراطي حرکتونو نه د ځان بیل کړي تر څو زر تر زره بین الافغاني خبرې پیل شي. ښاغلی غنی وویل د کوچني اختر په محل اوربان چې د خلکو د خوښۍ سبب شو دوام ورکړي او خپل ځانونه د افراطي حرکتونو نه جلا کړي تر څو زر تر زره د سولې مذاکرات پیل شي. وسلوالو طالبانو د تیر کوچني اختر په شپه په درې ورځو کې په افغانستان کې د اوربان اعلان کړی و. د افغانستان د پیژندل شوي دینی عالم او پوهنتون استاد محمد ایاز نیازی وژنه په پراخه کچه وغندل شوې ده. طالبان هم دغه برید ستر جنایت بلل دی، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال امرالله صالح وایي چې طالبان په دغه برید کې لاس لري. هغه وایي دا طالبان دي چې په افغانستان کې په مسجدونو کې د ځانمرګو او دینی عالمانو د وژنې بنسټ ایښی. د ښاغلي نیازی د جنازې درنښته د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون پخوانی ولسمشر حامد کرزی د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او نور چارواکي ورغلي ول. په کابل کې د امریکا سفیر راس ولسن هم د دغه برید د غندنې تر څنګ ویلي دي چې مسجدونه د عبادت او مینې ځایونه دي، نه د تاوتریخوالي او مرګ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو سره د مذاکراتو د پیل کولو پر نیټه او ځای بحث روان دی. د وزارت ویاندې ناجی انوري په یو لاند ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت هیئت خبرو ته چمتو دی. میرمن انوري امریکا غږ ته ویلي دي چې د کورونا وبا له امله به غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې راوبلل شي.
د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د خبرو تر پیل وړاندې لازم شرایط او د تاوتریخوالی کمش د بهیر د مخته تک او باور جوړونې لپاره زمینه برابر کړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت د خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري او د مستقیمو مذاکراتو د پیلیدو پر وخت ځای او ترنګوالی بحث روان دی. هیله لرو چې په نږدې راتلونکي کې مذاکرات پیل شي.
یوې سرچینې د نوم خودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي دي چې بین الافغاني مذاکرات به د همدې میاشتې د 14 نه تر 13 نیټې پورې وشي. په قندار کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې لس تنه ملکی وګړي وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. پېښه نن د قندار د ارغستان په ولسوالۍ کې شوې ده. د قندار د پولیس ویان تارمن جمال بارګزی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د پیښې ټپیان د پولیسو لخوا روغتون ته انتقال شوي دي. سره له دې چې امنیتي مقامات د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وسلوال طالبان مسؤلیت ګڼي، خو په خپل وسلوالو طالبانو رسنۍ ته په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بې سرحده ډاکټرانو ویلي دي چې د دشتي برچی په روغتون باندې د برید درې ونې وروسته لا هم څرګنده نه ده چې چا په دغه روغتون برید کړی و. د بی پولي ډاکټرانو دفتر ویلي دي مهمه ده چې په دې حق تحقیقات وشي او سوالونو ته ځواب وویل شي. په ریپورت کې راغلی دی موږ باید د بریټ د لاملونو شرطونو او دا چې چا دا کار کړی و پرې پوه شو. له همدې امله د اړوندو چارواکو نه غواړو چې د بریټ په اړه دې څېړنې وکړي. بی پولي ډاکټرانو ویلي دي چې د دغو څېړنو پایلې باید په کره توګه د لاسرسي وړ وي. دغه بنسټ زیاته کړې ده چې د څېړنې پرته به سخت وي چې د شتي برچی روغتون کې د دوی کارکونکو خپل فعالیت بیا پیل کړي. د سیمی او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډن اوریا د همڅو نړیوال خبرونه. ایرانی ساينس پور ډاکټر سیروس ازګری چې د امریکا د زندانه خوشی شو نن د چهارشنبه پر از ایران ته ورسیده. د تسنیم اسنا او مهر سرکاري خبري ایجنسونو د ښاغلي ازګری عکسونه خبرې کړي دي چې هغه په ایران کې خپل کورنۍ سره ځای پکې خودل شوې دی. د امریکا حکومت په ازګری دا تور لګولې و چې په 2014 کال کې چې هغه د تهران د ټکنالوژي د پوهنتون په سازیتوب د امریکا د اوهایو ایالت ته په علمي سفر راغلی و د امریکا د سوداګرۍ محرم معلومات یې پټ کړي ول، خو محکمې وروسته هغه مجرم ونه باله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې حق له تبصره ونه کړله چې آیا دغه ساينس پو د کوم امریکایي په بدل کې خوشی شوی او کنه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم تر اوسه په دې حق له تبصره نه ده کړې. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وایي د روسیې پوز د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو په مرکزونو بمباري کړي. دا د همدې کال د مارچ د میاشتې را په دې خوا چې اوربان نافذ شوی دی لومړی ځل دی چې روسي ځواکونه د یاغیانو په مرکزونو بمباري کوي. تر اوسه دا نه دی ویل شوي چې په دې هوایي بریدونو کې به څومره کسان وژل شوي یا ټپي شوي وي. ملګرو ملتونو نن د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړی دی که په عاجله توګه ورسره د نغدو پیسو مرسته ونه شي دغه اداره به مجبوره شي چې په یمن کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره خپله مبارزه بنده کړي. ملګرو ملتونو د هیوادونو نه غوښتي دي چې د جون نه نیولې د ډسمبر د میاشتې پورې دغه اداره 2.1 میلیارد ډالرو ته ضرورت لري چې د عربي نړۍ د ټولو نه په بېوزله هیواد کې د کورونا د ویروس سره مبارزه وکړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې تر اوسه په راټول شوو پیسو کې 1 میلیارد ډالر کم دي. د هند تجارتي ښار ممبئی نن یو طوفان ځپلی. د ښاروالۍ مسؤلین وایي د ممبئی د ښار نه یې شاوخوا 10,000 کسان امن سیمو ته وړي دي. طوفان چې سخت باد او باران ورسره مل دی د هند د سمندر د لویدیځ ساحل نه راپورته شوی. د هوا پیژندنې مسؤلین وایي د 100 نه زیات کلونه کېږي چې د ممبئی په ښار کې کوم طوفان نه دی راغلی او دې کار د خلکو سره دا اندېښنه پیدا کړې ده چې مسؤلین به د طوفان د راتګ دپاره چمتووالی ولري او که نه. ویل کېږي چې په دې طوفان کې به د باد چټکوالی په ساعت کې 110 کیلومترو پورې وي او سخت باران به هم ورسره مل وي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا. په امریکا کې پولیسو په دې تېرې یوې اونۍ کې شاوخوا 9300 مظاهره چیان نیولي دي. د امریکا تقریبا په ټولو ښارونو کې خلک ځکه لارو کوڅو ته راوتلي دي چې یو سپین پوستي پولیس افسر یو تور پوستی امریکایي وژلی. سره دې چې د شپې د 9 بجو نه وروسته په یو شمېر ښارونو کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیز هم لګېدلی دی خو بیا هم مظاهره چیان تېره شپه په ځینو ځایونو کې راټول شوي ول او د بندیز پروایې نه کوله. پولیسو د مظاهره چیانو د تیت او پره کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز هم کارولی. او وروستی خبر دا چې د سوری حکومت وایي د امریکا لخوا تازه لګول شوي بندیزونه اقتصادي تروریزم دی. حکومت ویلی دی چې د امریکا دا کار به د سوری د ولس کړاوونه نور هم زیات کړي. د سوری د بهرنی چارو وزارت نن د چهارشنبې په ورځ ویلي کومه لایحه چې له مخې د امریکا کانګرس د سوریې په حکومت بندیزونه لګولي د دروغو په اساس جوړه شوې بې اساسه ده او د سوریې د ولس د دښمنانو لخوا جوړه شوې. د غلیها چې د سوریې د ملکیانو د خوندیتوب سیزار د قانون په نامه یادیږي په کانګرس کې د ډسمبر په میاشت کې منظوره شوله او سر د همدې میاشتې نه د اعتبار وړ ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د غلیها امضا کړې ده او په قانون یې بدله کړې ده. په لایحه کې د سوریې په حکومتي عسکرو او نورو هغو کسانو بندیزونه لګول کېږي چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې یې سرغړاونې کړې دي او په دې جګړې کې د جنایي جرمونو د تحقیقاتو غوښتنه هم پکې شوې ده. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، د امریکا د متحده ایالاتو په ډیرو ښارونو کې د جورج فلوید د مرګ په ضد او عدالت غوښتنې مظاهرې روانې دي. جورج فلوید څو ورځې مخکې پولیسو ونیو او یو پولیس افسر یې پر ستوني د 2 دقیقو لپاره خپل زنګون کښېښود. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو په مختلفو ښارونو کې د سه شنبې په ماښام مظاهرو دوام درلود او خلکو د پولیسو په قید کې د جورج فلوید د وژل کېدو له امله خپله ناهیلي او قهر څرګند کړ.
جورج فلوید د یو حیوان څیر ووژل شو. موږ ستومانه شوي یو. دا یو نورم دی، دا کومه نوې خبره نه ده. دا په حقیقت کې هغه څه دي چې روان دي. دا تر سره کی موږ په همدې خاطر دلته یو چې وایو مرسومنه شبیو.
دا لاریونونه اصلا د هغو کسانو لخوا جوړیږي چې سوله ییز لاریون غواړي او شمېر هم تر هغو کسانو زیات دی چې تاوتریخوالو ته لمن وهي. که څه هم د لمر له لوېدو وروسته یو شمېر مظاهره کوونکو د غلاو او ورانیو په کولو سره ګډوډي رامنځته کوي خو د هیواد په اکثریت سیمو کې مظاهرې سوله ییزې وې او مختلفو نژادونو وګړو پکې ګډون کړی و.
په دې هیواد کې تور پوستانو هیڅ کله د قانون له مخې برابر خوندي توپ نه درلود. هیڅ کله کله چې زما مشران ځامن جامع اغوندي او بهر وزي زه د هغوی په اړه کومه ویره نه لرم. خو که هغوی تور پوستی وي نو دلته هر مور خپل اولادونو ته اندېښمنه وي. په ځانګړي ډول تور پوستی نارینه دا غلطه ده، دا عادلانه نه ده.
اکثریت مظاهره کوونکي د تاوتریخوالو پر ځای په دې لټه کې دي چې د نژادي تعصب قضیه څنګه پر مخ بوزي. بلخوا د جورج فلوید رور هغه ځای ته ولاړ چیرې چې ټوله کیسه له هغه ځای پیل شوې ده. هغه د آرامۍ اصولي غږ وکړ،
راځئ چې دا حالت بدل کړو، راځئ بدل یو کړو، راځئ لطفاً دا کار په سوله ییز ډول سره پر مخ بوزو.
مظاهره کوونکي د نیویار په ګډون په یو شمېر سیمو کې د شپې ګربندیز ته پامونه کړ او لاریونونه یې وکړل. یو شمېر منتقدین وایي کلیسا ته د ټرمپ د تګ په هدف د قانون د تطبیق کوونکو لخوا سپینې ماڼۍ ته نږدې د سوله ییز لاریون د تیت او پره کولو اقدام له هغې ټولنې سره مرسته نه شي کولی چې عدالت غواړي او غواړي پر خپلو زخمونو مرهم کیږدي. مظاهره کوونکو په واشنگتن ډي سي کې د تور پوستو ژوند مهم دی او دوی نور مه وژنئ د شعارونو په ورکولو سره خپل اعتراض څرګند کړ. جورج فلوید د مې په 15مه نېټه د یوه پولیس لخوا ووژل شو او له غره وروسته په ټول امریکا کې پراخې مظاهرې پیل شوې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو یې زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان جمهوری ریاست د کابینې نوی غړي معرفي کوي. ارګوایي هغه کسان چې ګمارل کیږي تخصص او تعهد لري، خو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې کومې مقرریانې چې تر دې مهاله ترسره شوي دا ښیي چې کابینه به تر ډیره سیاسي اوسي. نور حال د کابل څخه د لیمی نیازی په دې رپورت کې واوري.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله ترمنځ له سیاسي توافق وروسته د افغانستان جمهوری ریاست د کابینې نوې غړي معرفي کوي. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال دوا خان مینبر امریکا غږ ته وویل چې یا د کابینه بل ټول افغانستان استازیتوب وکړي او مسلکي وړ کسان به معرفي شي.
حکومت کابینه به د افغانستان د ټولو سیمو ټولو ژبو ټولو قومونو څخه نمائندګي کوي. ټول هغه کسان چې ګمارل شوي دي یا ګمارل کیږي په خپل برخه کې تخصص لري، تعهد لري او د یو خپل سیاسي وزن لري، ټول کسان په سلاو مشورو پراخو سلاو مشورو باندې ټاکل کیږي.
تر دا مهاله د صنعت او سوداګرۍ مخکینی وزیر اجمل احمدی د افغانستان بانک د نوماند رئیس په توګه، محمود کرزی د خرج جوړولو او زمکو د نوماند وزیر په توګه، احمد جاوید عثماني د امروختیا د نوماند وزیر په توګه، محمد حنیف اتمر د بهرنۍ چارو وزارت د نوماند وزیر په توګه او حسینه ساپی د خوځو چارو وزارت د نوماند وزیر په توګه ټاکل شوې دي. د سیاسي هوکړې پر اساس د کابینې غړي به 50% د محمد اشرف غنی او 50% به د عبدالله لخوا وټاکل شي. د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله ټیم امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه د دوی لخوا کوم کس کابینې ته نه دی معرفي شوی. د دغه ټیم یو غړي امریکا غږ ته په ریپورت کې د نوم د نه یادولو په شرط وویل تر اوسه چې کوم کسان ټاکل شوي ټول د جمهور رئیس غنی لخوا دي او د دوی ټیم د سولې په پروسه کې د مصروفیتونو له وجې نه دی توانېدلی د کابینې لپاره څوک معرفي کړي. په همدې حال کې د سیاسي علومو استاد اکرم عارفي امریکا غږ ته د نوې کابینې جوړېدو په اړه وویل
کنترول دو طرف نیست، یعنی بعض افراد هستن که تحت تاثیر
یو شمیر د دوړو طرفونو په کنټرول کې نه دي. یو شمیر کسان امکان لري د سیاسي فشارونو، همکاري او ټیمي ملګرتیا لپاره معرفي شي، مخصوصا هغه کسان چې په خوایي ښه تجربه او پس منظر نه درلود. حتی یو شمیر تورونه هم پرشته.
د افغانستان د نوي حکومت را جوړېدو څخه نږدې څلور میاشتې وړي، خو لا هم د کابینې غړي نه دي معرفي شوي. د ملي وحدت حکومت د کار په جریان کې د کابینې زیاتره غړي سرپرست پاتې شوي وو چې د همدې لپاره یاد حکومت باندې نیوکه کېدلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د افغانستان د پیژندل سوي دینی عالم او د پوهنتون استاد محمد ایاز نیازی وجنه په پراخه کچه وغندل شو. طالبانو هم دغه برید ستر جنایت بللی دی،
خو د جمهور رئیس غنی مرستیال امر الله صالح وایي چې طالبان په دغه برید کې لاس لري. هغه وایي دا طالبان دي چې په افغانستان کې په مسجدونو کې د ځانمرګو او دیني عالمانو د وژنې بنسټ ایښی دی. د ښاغلي نیازی د جنازې درنښته د جمهور رئیس غنی په ګډون پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله او نور چارواکي ورغلي وه. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم د دغه برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې مسجدونه د عبادت او مینې ځایونه دي، نه د تاوتریخوالي او مرک. حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
په کابل کې د وزیر اکبر خان د مسجد پر امام او د کابل پوهنتون پر استاد ډاکټر حیاس نیازی باندې تیر شپه په همدغه جمعات کې بریدو سو چې ورسته یې پرختون کې د ټپونو لامل ساور کړله. دغه برید په افغانستان کې په پراخه کچه غندل سوی دی. د افغان حکومت چارواکو او عوام افغانانو دغه برید غندلې دي. طالبانو هم پر دغه برید خوشنۍ ښودلې ده او دغه برید غندلې دي. خو د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح وایي چې طالبان په یو دوو کرښو غندنه باندې د دغه برید له مسؤلیت ځان نسی خلاصولی.
اگر طالبا بپذیرند و نپذیرند و
که طالبان و منی او کنه داد ترهگر و دلو کار ده چه طالبان یه پسر کی دی. هیس سوگ بیل ترهگر و دلو تیار ندی چه دکتر ایاز غنده علمی، دعوتگر او مهم شخصیتون لمنزه یوسی.
ولسمشر اشرف غنی د حج او اوقاف وزیر په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی ته دنده سپارلې چې پر ښاغلي نیازی او لمونځ کوونکو د پرونی چاودنې هر اړخیزې څېړنې وکړي. ولسمشر غنی چې نن د ښاغلي نیازی جنازې ته د درنښ لپاره تللی و پر طالبانو غږ وکړ چې د تیر اختر اوربند ته دوام ورکړي او له افراطي ډلو ځان جلا کړي. تیره میاشت هم په کابل او ولایتونو کې داسې بریدونه او هدفي وژنې ترسره سوې چې چا یې مسؤلیت نه دی منلی. شنونکي وایي که طالبان له جګړې لاس واخلي نورې ډلې هم فعالیت نسی کولی.
د اوربان په موده کې دوی ثابته کړه چې کله دوی جګړه نه کوي نو جګړه نه کېږي. هغه وخت کې بیا هېڅ ترهګر ډله په افغانستان کې برید نه کوي. کله چې د اوربان موده ختمه سي بیا به ترهګریز فعالیتونه پیل سي، هغه د داعش په نوم باندې، کله د طالب په نوم باندې، کله د نورو ترهګریز ډلو په نوم باندې. او افغانان په مختلفو ځایونو کې بنسټونه، دیني علما، مخبري هستۍ هغه په نښه کېږي. معنا یې دا ده چې په افغانستان کې د جګړې بستر، په افغانستان کې د جګړې ټول چتر هغه طالبانو آماده کړی ده.
د ښاغلي نیازی پر مړینه غمجن دینی عالمان، د هغه زده کوونکي او مینوال ډله ډله د وزیر اکبر خان جماعت تر روان دي. دغه کسان له افغان حکومت څخه غواړي چې پر ښاغلي نیازی د چاودنې سمه څېړنه وکړي او د نورو دینی عالمانو امنیت ته تدابیر ونیسي. امنیتي چارواکي وایي چې د برید په تړاو یې دوه شکمن کسان نیولي او څېړنې روانې دي.
دولت 100% باید روی اسی
پر دې باید دولت سل په سلو کې کار وکړي، د حقیقت موندنې کمیټې جوړې کړي چې هغوی باید په رښتینی ډول سیړنې وکړي، مجرم پیدا او د افغانستان خلکو ته روښانه کړي.
تر مولوی محمد ایاز نیازی وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې ګڼ هغه دنیا عالمان چې د افغان حکومت ملاتړي بلل کېدل او له حکومت سره د روانې جګړې مخالفت یې کاوه، د وسلوالو په بریدونو کې په نښه سوي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، تیر شپه د کندوز ولایت امنیه قومندان عبدالرشید بشیر په کابل کې او د دغه ولایت د قلعه زال ولسوال پا کندوز کې د کورونا وایروس د ناروغي لامل ساور کړه. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورت لري.
د کندوز ولایت ویاند عصمت الله مرادی نن چهارشنبه امریکا غږ ته وویل چې د کندوز د امنیه قماندان جنرال عبدالرشید بشیر چې څه موده وړاندې د دندې پر مهال پر کورونا وایروس اخته شوی و په کابل کې بستر و او بیګاش په د دغه وژونکي وایروس لامل ساور کړي. د قندوز د امنیه قماندانۍ مطبوعاتي دفتر هم د دغه ولایت د امنیه قماندان جنرال عبدالرشید بشیر مړینه تایید کړې ده. د دغه دفتر د معلوماتو پر اساس جنرال بشیر د تیرو نهو میاشتو را په دې خوا د قندوز امنیه قماندان او تر هغه مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیه قماندان په صفت دنده ترسره کړې ده. اسمت الله مرادی وای چې نن چهارشنبه سهار مهال د قریزال ولسوال فهیم قرلوق هم قندوز کې د کووېډ 19 ناروغي لپاره په نوی جوړ شوی روغتون کې ساور کړه. مرادی زیاتوي چې دغه دواړه دولتي چارواکي د دندې پر مهال پر کورونا وایروس اخته شوی وو. په قندوز کې تر دې مهاله د کورونا وایروس له امله شپږ تنو ساور کړي او 133 تنه نور په دغه ناروغي اخته دي. د قندوز عام خلک بیا وایي چې د کرونا د ناروغانو شمیر تر دې زیات دی، خو اکثر خلک د معایناتو او بستر کېدو لپاره روغتون ته مراجعه نه کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قطر من اوریدونکو، له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د کورونا وایروس توبه خپرېدل د دغه هیواد په عوایدو کې د شاوخوا 15% کموالی لامل سوی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ملي عوایدو د زیاتوالي لپاره د کورونا وایروس د وبا په مهال د عایداتو بدیلې لارې ولټوي. په دې باره کې زموږ همکار ممتاز بهیر
د افغانستان د مالی وزارت لخوا په تیر شپږ میاشتو کې دغه هیواد د عوایدو راټولولو او د بودیجې د مصرفولو په تړاو خپاره شوی معلومات ښیي چې د تیر مالی کال د همدې مودې په پرتله د عوایدو پر راټولولو او د بودیجې په مصرفولو کې کموالی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د روان مالی کال په شپږو میاشتو کې تر اوسه 1.1 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي چې د تیر مالی کال د همدې مودې په پرتله څه باندې 12 میلیارد افغانۍ کموالی پکې راغلی دی. د ښاغلي مسجدی پر وینا نږدې 26 میلیارد افغانۍ له ګمرکونو او څه باندې 45 میلیارد افغانۍ له مالیاتي او غیر مالیاتي سرچینو څخه راټول شوي دي.
دلایل واضح دي، په هیواد کې د وبا کورونا راغله، مرض راغی او سرحدات وتړل شول، دننه اقتصادي فعالیتونه پټه په ودریدل او یا هم نیمه ودریدل، نو دا ټول باعث ته دی شول چې موږ په خپلو عوایدو کې کموالی ولرو. دا مسله موږ توازی و.
ښاغلی مسجدی د غراز ویل پر روان مالی کال کې دولتي ادارو تر اوسه خپل څه باندې 115 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 18 میلیارد افغانۍ پراختیايي بودیجه مصرف کړی دا چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 6.6 میلیارد افغانۍ کموالی پکې راغلی دی. د مالی وزارت د معلوماتو په اساس د عادي بودیجې د مصرفولو کچا نږدې 15% او د پراختیايي بودیجې د لګولو کچا څه باندې 6% ته رسیږي. د ښاغلي مسجدی پر وینا پر روان مالی کال کې د یو شمیر پراختیايي پروژو د کارونو غدرول د بودیجې د مصرفولو په کچا کې د کموالي لامل شوی دی. په افغانستان کې د کورونا وایروس وبا له خورېدو وروسته افغان حکومت له دغه وایروس سره د مبارزې لپاره د مالی سرچینو د موندلو په موخه د څه باندې 5 میلیارد افغانیو په ارزښت دا خپل 15 پراختیايي پروژو د تطبیق چاره ودرولې. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د کورونا وایروس نړیواله وبا نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه ټکنی کړي چې ورسره د هیوادونو په عوایدو کې هم کموالی راغلی دی. د اقتصاد استاد قیس محمدی امریکا غږ ته وویل چې د کورونا وایروس د وبا له امله د رامنځته شوي وضعیت د دوام په صورت کې به د افغانستان د عوایدو کچه لا پسې راټیټه شي. ښاغلي محمدی ټینګار وکړ اوسنی وضعیت ته په پام لرنې چې پر وینا یې سوداګري او ګمرکي فعالیتونه د پام وړ محدود شوي، افغان حکومت باید د عوایدو د زیاتوالي لپاره بدیلې لارې ولټوي.
حکومت کولای شي چې د خپل عوایدو زیاتولو لپاره دلته ملي قرضه واخلي، په دې معنی چې د قرضې اسناد نشر کړي، د خلکو نه پیسې واخلي، د مصرف کی او بیا وروسته دوباره خلکو ته دغه پیسې ورکړي. دوه مقدم دا دی چې باید د افغانستان بودیجه چې کله جوړېدله دغه شرایط په نظر کې نه ونیول شي. دغه بودیجه یو دوباره کتنې ته ضرورت لري ترڅو واقع بینانه بودیجه جوړ شي. په دغه واقع بینانه بودیجه کې یو تعداد زیات پیسې باید د کورونا وایروس مبارزې ته مختص کړل شي.
ښاغلی محمدی دغه راز په اوسنۍ شرایطو کې د غیر ضروري پروژو د تطبیق د چارو ودرول او د دولتي شتمنیو پلورل نورې هغه لارې یاد کړې چې لمخې افغانستان خپل عواید زیاتولی شي. په عین حال کې افغان حکومت له کرونا وایروس سره د غیزمنې مبارزې، د ملي عوایدو د راټولولو سرنګوالي او د بهرنۍ مرستو او د افغانستان د روان مالی وضعیت د سم مدیریت لپاره د روان کال په ملي بودیجه کې یو لړ تعدیلات راوستي او ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې د تایید لپاره ولسی جرګې ته وړاندې کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سه شنبه په ورځ
د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند د پخوانی سناتور جو لیبرمن او د امریکا د پاوز د رئیس ارکان د پخوانی مرستیال ستر جنرال جیک کین په قلم یو مقاله چاپ کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته خواست کړی دی چې له افغانستان نه د امریکایي عسکر نه راوباسي. سناتور جو لیبرمن د 1909 میلادي نه تر کال 2013 پورې د سنا د مجلس غړی و. دواړه دا وخت د واشنگټن د جنگ د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مدیره هیئت غړي دي. لیبرمن او جنرال جیک کین لیکي په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لګیا دی په دې باندې غور کوي چې آیا امریکا سکار خپل ټول عسکر له افغانستان نه راوباسي او که نه. خو که دغه کار وکړي دا به د هغه دښمن په وړاندې د شرمناکې تسلیمۍ او ناکامۍ په معنی چې تر زیاته حده پورې موږ ورته په جنگ کې ماتې ورکړې. دا به په خپل ذات کې یوه خطرناکه اشتباهي. د مقالې لیکونکي په دې باور دي چې د امریکا پوز دا وخت په افغانستان کې د هغو جاني دښمنانو په خلاف جنګیږي چې اوس هم د امریکایانو د وژلو لپاره پلانونه طرحه کوي. د پولیس رول نه لوبوي او نه له افغانانو سره د ملت په جوړولو او آبادولو کې مرسته کوي. که له وخت نه مخکې امریکایي عسکر له افغانستان نه راوستل شي تاوان به یوازې افغانانو ته ونه رسیږي، بلکې اصل نقصان به امریکایانو ته رسیږي او عواقب به هم مونږلو. متحده ایالاتو خپل عسکر په 2001 میلادي کال کې افغانستان ته د دې لپاره واستول چې القاعده ماته کړي او له دغه هیواد نه وباسي تر څو په راتلونکي وخت کې بیا په متحده ایالاتو باندې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې نه پلان طرحه نه کړي. د مقالې د لیکونکو په باور متحده ایالاتو دغه هدف په 2002 میلادي کال کې حاصل کړ په دې لټه کې دی چې په څه قسم له افغانستان نه ځان راوباسي. په دې شرط باید متحده ایالات له افغانستان نه خپل عسکر راوباسي چې نه القاعده او نه اسلامي دولت یا داعش په دغه هیواد کې خوندي اډې ولري. جنگ په دوران کې یو لړ اشتباهات او غلطیګانې شوي دي. د دې مقالې لیکونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجوده رول محدود او روښانه دی، صرف له طالبانو سره په جنگ کې د حکومتي عسکرو ملاتړ کوي. جو لیبرمن او متقاعد ستر جنرال جیک کین په دې مقاله کې لیکي چې متحده ایالات د افغانستان د جنگ په داسې پلپلندې کې نه دی نښتی چې حتما باید ځان ورنه خلاص کړي. که څه هم چې جمهور رئیس ټرمپ ژمنه کړې که د عسکرو له وتو وروسته پر امریکا باندې بیا حمله وشي امریکا به بیرته خپل عسکر هلته ولیږي، خو د مقالې د لیکونکو په باور افغانستان له څلورو خواو نه د وچې پورې تړلی دی او خطرناکې سیمې د سمندر نه 200 کیلومتره لرې پرتې دي. ژورې درې او دنګ دنګ غرونه لري چې په زرهاو فوټه ارتفاع لري. القاعده په خلاف جنگ هغه وخت ممکن دی چې متحده ایالات هلته خپلې نظامي اډې وساتي. د مقالې لیکونکي وایي چې افغانستان ته به د دویم ځل لپاره د امریکایي عسکرو مصارف له حده لوړي او هغه ناکامه تجربه په افغانستان کې بیا تکرار نه کړي چې څو کاله مخکې په عراق کې تکرار کړې وه. عراق ته د امریکایي عسکرو لیږل ځکه آسانو چې امریکا په کویټ کې پوځي اډې لري، مسافه هم کمه ده، خو افغانستان ته د عسکرو د لیږلو او نظامي اکمالاتو لپاره متحده ایالات په بشپړه توګه په پاکستان باندې متکی دي چې لارې بې اعتباره او خطرناکې دي. مقالې لیکونکي په پای کې جمهور رئیس ټرمپ ته دا مشوره ورکوي چې له افغانستان نه د عسکرو د راوستلو له پروسې نه صرف نظر کول اسان دي او پوس کولی شي چې له القاعدې سره وجنګېږي. تر اوسه پورې د امریکا د عسکرو تلفات کم دي او په راتلونکي وخت کې به هم کمی. دواړه ښاغلي ټرمپ ته مشوره ورکوي چې جناب جمهور رئیس په غیر ضروري ډول په امریکایي ځواکونو باندې شرمونکې ناکامي او تسلیمي مه تحمیلوه. د وی ډېرې مهمې جبهې نه له وخت نه مخکې مر او باسه. مونږ هم دا خبره منو چې له تل لپاره مونږ په افغانستان کې نشو پاتې کېدی او نه د افغانانو سره د ملت په رغولو کې مرسته کولی شو او مونږ د دې لپاره هلته تللي هم نه وو. خو هر څومره چې ضروري باید مونږ هلته پاتې شو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.